دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تیرا د راجګل کډوال بیا ستنېدل په ممندو او کورمک کې د امن په اړه جرګې او د شوال پر لټ په ګډون یو شمېر نور راپورونه هم لرو. تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته غوړسي چې شاهین بنیرې وړاندې کوي.
سلام شهر امیر دی وخت مهم خبرونه د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې خو شش پېته کورنۍ ستنې شوې دي. په مومندو کې د سیاسي ډلو لوی جرګې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده او حماس ویلي دي چې منځګړو ته په غزا کې د اوربند لپاره د امریکا په ملاتړ وړاندیز ته ځواب ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې خو شش پېته کورنۍ پګدرې ته ستنې شوې دي. په دغه اړه پرون د خیبر د ډیپټي کمشنر ثناء الله له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته خیمې، کمبلې او د خوراک سکاک لوښي ورکوي. بلخوا بې کوره شوي خلک وایي چې د بدامنۍ له کبله کورونو، زرې ځمکو، سړکونو او تعلیم او د روغتیا ډانچې ته زیان رسېدلی دی او باید حکومت ورته د بنیادي اسانتیاو ورکول یقیني کړي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت د نظم د ادارې د شمیرو تر مخه په کال 2013 کې د بدامنۍ له کبله د تیرا راجګل درېنه خوښه 40,000 کورنۍ بې کوره شوې او په جمرود کې د خپل خپلوانو او یا هم په لندنی سیمو کې په کچه کورونو کې دیر شوې وي. په دې کې تیر کال د مارچ په میاشت کې خوښه 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي او ځنې اوس هم پاتې دي. په مومندو کې د سیاسي ډلو لوی جرګې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په غرنۍ کې د مومند سیاسي اتحاد د سوري لاندې په لویه جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو ګډون وکړ. غوښتنه یې وکړه چې باید د دوی په جنگ ځپلې سیمه کې کوم رقم ټیکسونه ونه لګول شي. جرګې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې کچري حکومت د ترهګرۍ ضد قامي کړنلاره نه عملي کړي نو بیا به ټول سیاسي ګوندونه او ولسي ډلې د امنیت لپاره قامي پاسون کوي.
که چېرته نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه کوي او زمونږ ریاست په دې خاموشي اختیار نو ټول پښتانه به یو کی او چې موږ ټول پښتانه یو شو نو بیا به دنیا ته آواز کوو چې څوک د امن دوستان دي موږ سره دې ملګري موږ به د دې خلاف یو چیغه وکړو.
جرګې ته په وینا کې د سیمې څخه د قامي سملې غړي ساجد مومند وویل چې امنیتي ځواکونه دې په سیمه کې د میلو او روغتیایي کیمپونو د را جوړولو پر ځای امنیت یقیني کړي. د یادونې وړ ده چې د خزانې وزیر محمد اورنګزیب تېره میاشت ویلي وو چې حکومت به د جون د میاشتې وروستو د پخوانیو قبایلي سیمو څخه د ټیکسونو راټولولو لړۍ پیلوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د امنیت په خراب وضع او د افغان کډوالو په جبري واپسې کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د کمیشن غړو پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کال 2023 لپاره د کمیشن د راپور تر مخه په پولیسو او ولسي وګړو په بریدونو کې 160 پولیس سرتیري او یا پوځیان او 160 زیات عادي وګړي وژل شوي دي. د کمیشن په وینا صوبه کې په پوځي عملیاتو کې د 160 مشکوکو وسلوالو د وجنې ادعاوې هم شوې دي. کمیشن په خپل راپور کې د افغان کډوالو په زور خپل هیواد ته په ستنولو کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو د خپلې اندېښنې څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې دوی ته د ستنېدو لپاره مناسب وخت او اسانتیاوې نه وي ورکړل شوې. کمیشن زیاته کړې ده چې د وسلوالو په اړه د ناسمو ریاستي پالیسیو له کبله د امنیت وضع په خرابېدو ده. د خیبر پختونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودری په کورمه کې ولسی مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پرون په پاړچنار کې د شیعه او سنی مسلکونو سره د تړلیو مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دغه سیمې ته ځینې خلک رانوتي دي خو که ولس متحد شي او د امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو د امن خرابولو هر سازش ناکامه کولی شي. پر دغه مهال د جرګې او ګډونوالو او ځایي مشر جلال حسین بنګش مشال لیډو ته وویل چې شیعه او سنی مشران د سیمې د امنیت لپاره متحد دي او له بهره راغلي چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سیمې امنیت خراب کړي. د پاکستان خزانه وزیر نن قامی سملې ته وفاقي بجټ وړاندې کړ. پرون د پاکستان وفاقي حکومت په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د کال 2023 اقتصادي سروې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی. د اقتصادي سروې تر مخه پاکستان د سختو شرایطو له امله په تیر بجټ کې ټاکل شوي ډیر اهداف نه دي ترلاسه کړي او حماس ویلي دي چې منځګړو ته په غزا کې د اوربن لپاره د امریکا په ملاتړ وړاندیز ته ځواب ورکړي او په تړون کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې د حماس ځواب دا غسه د پوره منلو څخه کم و چې امریکا پرې ټینګار کوي خو د اته میاشتنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره د خبرو اترو عمل ژوندی ساتلی دی. د قطر او مصر د بارنو چارو وزارتونو چې د امریکا تر څنګ مهم منځګړي دي تایید کړی ده چې دوی د حماس جواب ترلاسه کړی دی او مطالعه کوي. دا و د دې خبرو.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د تیرا د راجګل کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو دویم پړاو دوام لري خو یو شمېر کسان د سانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
تر اوسه پیرې یو چکومه په شوې دي ولتن ټول کورونه وران دي ولته بالکل هیڅ قسم آبادي نشته. تاسو خاص څنګه نه ملو شوای پکچ کنه ترانسپورت هم نه ملو شوای.
په پارسنار کې له شاو سنی مستکونو سره د تړول مشرانو یوې جرګې ته د صوبې انتظامی چارواکو د امنیت پر ځای کولو ډاډ ورکړی دی خو یو ځایي مشر وایي
یو موټی شو پوس والے خپل حق د پاره خپل आवाज د پاره او څه چوک د شتګردی کوي دغه مقابله وکړو.
د جنوبی وزیرستان د شوال خلک وایي چې لتیرو شلو ورځو راهیسې په احتجاج دي خو انتظامی چارواکي د ستونزو د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي.
یدغه چکیمه مطالبات چې پاشه روډ دای پاشه هسپتال دای پاشه تعلیم دای پاشه نتورک دای پاشه سروې دي دا ټول ضرورتونه د میش دي.
پر دې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غل مشال رادیو خاوري دا مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. چې موږ داسې لیکو ایم ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر ضلع د تیرا د راجګل کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا شپېته کورنۍ پکدرې ته ستنې شوې دي. د خیبر د ډیپټي کمشنر ثناءالله له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ستنېدو پر وخت هرې کورنۍ ته خیمې، کمبلې او د خوراک څښاک لوښ ورکوي. خو بې کوره شوي خلک وایي چې د بدامنۍ له کبله کورونو، زرعي ځمکو، سړکونو، تعلیم او روغتیا ډانچې ته زیان رسېدلی او باید حکومت ورته د بنیادي اسانتیا ورکول یقیني کړي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خبر ډیپټي کمشنر ثناءالله له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د تیرا راجګال درې د کډوالو د ستنېدو دویمه مرحله شروع شوې او په تیرو دوه ورځو کې خو او شاش پېته کورنۍ پګدرې کلی ته ستنې شوې او هر کورنۍ ته خیمه، کمبلې او د خوراک څخاک لوخي هم ورکړي. د تیرا راجګال درې کډوال وایي چې هلته په تیره بدمنۍ کی کورونا، پټی یا زریز مکی، سرکونه، تعلیمی ادارې او د صحت مرکزونه ویجاړ شوی او په کار ده حکومت پکې د هر صورته بیا بحال کړي.
نمبر خمزه اکبر دو تیرو تیر درې جام کې خو ډېر مشکلات یې شول چې څومره ډیپیز وي په ټول د کریب کورونه کې وسېدو او تر اوسه پیرې یو چکومه په شوی دی ولتن ټول کورونه وران دي ولته بالکل هیڅ قسم آبادی نشته. تاسو خاص څنګه نه ملو شوای پکچ کنه ترانسپورت هم نه شول او شوای خپل جوبای کړای دی چې څومره تلی مخکې تلی دوا کوله مخکې و سره وندې ټول ترانسپورټ دی جوبا کوي یو ټینټ وی داسې خاص فاروک سامان نوی دغه نه مکمل هرڅه وې وزیرستان ته په جوړه پیری چکم په کچونه ورکړي په کور دي چې دمو خوله ته مکمل ملو شي.
خالد اکبر او خلک انتهایی مجبور دي خود وزه چې لکه خپل د توینې چې مو د نواب صاحب کې لاده برزه د نواب زمان خان مسایم نو هغه اول پر جزونو باندې بمبر شو او بیا دغه نه بعد د څو برونونو په دښین روغورته غن ز پاغه کلی د مو د وسیدونه بالکل وتلې دي نو د هغه پورې کلی خوس تر هغه پورې خلاړل د پتی پورې او تر کندو پورې او د کندو نمخ کې کافی علاقه د چاغه لا پوتې شوې ده.
د قدرتی افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای د خیبر څنګ له خوا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د تیرا راجګال درینا په 2013 کې خو او شاشل زره کورنۍ بې کور شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا او یا هم په خپل ولاندینه وزمکو کې په کشکورونو کې دیر شوي وي. دوی وايي په تیر کال 2023 مارچ میاشت کې خو او شا 15,000 کورنۍ په لومړی مرحله کې ستنې شوي دي او ځنې کورنۍ اوس هم پاتې دي. په تیرا راجګال کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې هلته په ځنې کلیو کې لا هم وسلوال شتون لري او چې څنګه دا ټول سیمې ترې پاکې کړي نو د تیرا میدان په شان به د تیرا راجګال ټولو کلیو کډوالو ته هم د ستنېدو اجازه ورکړي. تیرا راجګال دره له جمرود بازار پخوا وشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده او د افغانستان ننګرهار تیرا میدان کورمی او اورکزو سره څنډې لګېدلي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوس زو د مومند پر لور. په مومند کې د سیاسي ډلو لوی جرګې په هغه سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان یا د ترګري پر ضد د جوړ شوي پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په غلنۍ کې د مومند سیاسي اتحاد تر سیوري لاندې په لوی جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې باید د دوی په جنگ ځپلې سیمه کې کوم رقم ټکسونه ونه لګول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه سیمه کې د امنیت وضع خرابه ده او د خزانې وفاقي وزیر خبرداری ورکړی چې ډېر ژر به پخوانۍ قبایلي سیمې د ټکس په نظام کې شامل کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د عوامي نشلګون صوبای صدر میا افتخار حسین ویلي تر هغري ګټور کاروبار دی. دا به تر هغې وي چې ګټه اخیستونکو ته فایده ورکوي خو د تر هغري خاتمه یوازې په قامي یووالي او پاڅون ممکنه ده.
دغه یو لار مونږ سره بله شته که چېرته نېشنل چمپین باندې عمل نه کوي او زمونږ ریاست په دې خاموشي اختیار نو ټول پښتانه به یو کی او چې مونږ ټول پښتانه یو شو نو بیا به دنیا ته آواز کوو د څوک د امن دوستان دي مونږ سره دې ملګري مونږ به د دې خلاف یو چیغه وکړو. دا زمونږ د خپلې خاورې د شتګردي خاتمه دا د غلامۍ خاتمه ده. د غلامۍ زنجیرونو شلول لپاره اتفاق او اتحاد پکار دی. که مونږ یو شو نو د دې علاج به پیدا شي.
نوموړی په مومندو کې د مومند سیاسي اتحاد د سوري د لاندې د مومندو لوی جرګې تر عنوان لاندې جوړ شوی غونډې ته ورغلی. دغه جرګه چې د جون په 11مه غلنه کې جوړه شوه پکې د ټولو سیاسي ګوندونو او سماجي ډلو خلکو ګډون کړو. دغه جرګه د پاکستان پیپلز ګوند محمدو د یو مشر جنگریز خان محمد چې په موجوده وخت کې د محمد سیاسي اتحاد مشر هم دی جوړه شوه. دغه جرګې جوړونکو مشر جنگریز خان محمد د میډیا سره په خبرو کې وویل د محمدو په شمول ټولې قبایلي سیمې ترګري ځپلې دي. هغه ته کاروبارونه نشته ولې بلخوا حکومت وز غواړي چې دغه سیمه د ټیکس نت معنی په هغه سیمو کې شامل کړي چې پوره ټیکسونه ورکوي. خو دی وایي دوی دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دي.
دا خبره دوی اکثر ډیره کوي چې زمونږ نه آی ایم ایف چې کوم دی وایي چې تاسو په دې ټیکس نه وغواړئ. دغه آی ایم ایف راولې چې موږ ته خپل بریفینګ ورکړو، موږ ته دوران کورونه، دوران کلي، دوران بازارونه، دوران دوکانونه، دوران مارکیټونه، دا ویجاړ چې کوم دی د ما سکولونه دا ته زه وښیم چې ته د دې خلکو نه ټیکس اخلي. آی ایم ایف دومره ظالم نه دی. ما سره مخامخ کې ځکه نه د پاکستان په نمایندګۍ باندې به د آی ایم ایف سره زه ټیک ټاک نمایندګي کوم او د خپل پاس بندګۍ په بنیاد به د هغوی نه غوښتنې کوم.
د محمود نه د قامي سملې غړي ساجد محمود دغه جرګې ته په خپل وینا کول که قبایلي ضلعو ته امن ورکړی شي نو د دوی هڅې او ملکي او غیر ملکي امداد ته ضرورت نشته. دغه جرګې ته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د باجوړ د قومي سیملې په خواني غړي اخونزاده چټان او د محمودونو د ګڼو سیاسي ډلو مشرانو هم خبرې کړې. هغوی هم په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې او ویلي دي تر ټولو اول د امن قائم شي، بیا د تعلیم، روزګار او سیمه ییزې ترقۍ لپاره نورې چارې هم سرته ورسي تر څو چې دغه سیمو خلک هم ترقي وکړي. یاد دی چې د وفاقي حکومت د خزاني وزیر محمد اورنګزیب څو هفتې وړاندې ویلو قبایلي ضلعو کې به د جون د میاشتې پورې ټیکسونه نه وي، ولې تر هغې وروسته به دوی دغه سیمه هم په ټیکس نت کې شامل کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي. زموږ غله مشال رادیو خبری د ممندو جرګې په اړه راپور واوریدي او اوس زو کورمته د خبر پرتونخوا چیف سیکریټری ندیم اسلم چودری په کورم کې ولسی مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. نوموړي پرون په پاړچدار کې د شیاو سنی مسلکونو سره د تړلو مشرانو یوې جرګې ته وینا کوله. هغه په مشرۍ لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سیمې د ولسی مشرانو سره لیده کاته کړي دي چې هلته د بدامنۍ پیښو او ترهګرۍ ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
چودری ویلی دا منی چې ځینې خلک علاقې ته راغلي خو که په خپلو کې متحد پاتې شي او د خپل امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو امن خرابولو د هغوی سازش ناکامول شي.
بهر سے لوگ آتے ہیں تو میں آپ کو یقین
لبهره خلق راضی نو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د پاکستان سرحدونو حفاظت ډېر په محفوظه لاسونو سنبال دی. موږ پورا علم لرو چې څوک څه کوي. تاسو پر دغه ډډمن اوسئ چې کچا د سیمې امن خرابولو کوشش وکړلو هغه به پخپل د هغه نتیجه په غاړه واخلي،
نتیجه خود بھگت لے گا.
په پړچنار کې د لوړپورو حکومتي چارواکو سره د شیعه سنی مشرانو د جرګه په داسې وخت کې شوې چې په منځري کورمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا یو شمېر ترهګریزې پېښې پکې دلو مقامی خلک اندېښمن دي. په جرګه کې شامل د پړچنار مقامی مشر جلال حسین منګشوای بغیر کوم تفریقه دا زوري غني چې وروخای چې لاتری منګلا تر سپری او بیا پولیسین پورې د کورمې هرتن چرته د شتګردي او یا د دشتګردو ملاتړ توان لري او نه له بهره خلک ورته منظور دي چې د سیمې امنی برباد کړي. دا معاملات د سنیانو ده نو سنیانې سنبال کړي، بلکې له دغه ځایه اعلان کوي چې په دغه مشکل وخت کې ټول اهلي تشیع د هغوی او ریاست سره وګه په وګه ولاړ دي او انشاءالله تاسو به یوازې پرې نګدو. دا د کورمې مسله ده او کورمه زموږ ټولو ده او په دغه کورمه کې موږ په ورورولې، اخوت او امن سره اوسېدل غواړو. په منځني کورمه کې سمو دا وړاندې نصرګنده وسلوال د پړچمکنی علاقې ته راغلل او بیا له هغه ځایه د مسوزو، زهمشت او لشزو په لور تر خورېدلو پس هغلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په سیمه کې تر اوسه پر امنیتي پوستو د بریدونو، تختولو، سرکاري املاک ته نقصان رسولو او د دړکو شپک پیخې رامنځته شوي. په تور غر کې پر اتم جون د وسلوالو لخوا په امنیتي پوسته د برید تازه پیخه شوې وه چې پکې د پولیسو تر مخه څلور سرتېري زخمیان شوي وو. په جرګه کې شامل د خوار کلي یو بل مشر حاجي نیاز بادشاه وایي که پښتانه له خپله سیمه دهشتګردي ختمول غواړي نو بلا تفریقه ټولو ته به یو موټی کې دل وي، ګنې همدغه رنګ به د پښتون په نامه ډبولی کېږي.
گورا مو 2007 نہ کشیا دے کا سنی دے سپو خبر کو تبو برباد شولو پوش والے بچی ممڑش والو نوجوانوں ممڑش اوکران دے میان دے ممڑش والے خود ڈیرا دا افسوس خبر دے ڈیرا گلام رسی سی کیوں دا پختون قوم دے سدا بچی بھی مڑکی گی عہدہ بھی مشمون مڑکی گی دا بھی خیان دی میان دی مڑکی گی یو موٹے شو پوش والے اخپل حق دا پارا اخپل آواز دا پارا مقابلہ
منظر قرمہ کی مخ کے د وسلا والو مضبوطی ٹھکانے وے خوچکلا پ 2010 کال کے عملیات پیل شول نو لہ غزہ ٹول و تخت دل او پاکستانی پوز امن قائم کرو خو طرح گریزی پیخے پ رمستہ کے دلو ہاغوئی پ یاد سیما کی یوزل بیا خپل موجودیت ظاہر کرے دے پ سیما کے د وسلا والو پ یوزل بیا ورتک مقامی خلقو احتجاج نہ ہم کڑی تارک رکزے مشال ریڈیو پیخبر
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او زو جنوبي وزیرستان ته. دا جنوبی وزیرستان د شوال خلک وایي چې له تیرو شل ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو انسامي چارواکي د ستونزو د هواري لپاره ګامونه نه پورته کوي. هغوی په سیمه کې د تعلیم او صحت د اسانتیاو، انټرنیټ او د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا له سیمې څخه د کامیا اسمبلی استازي وایي چې د بنیادي اسانتیاو او انټرنیټ لپاره به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد را کوي.
د شاول احتجاجي درنه یو مشر د خپل غوښتنې په براکشه ویایي.
زه خانه جانیه یه بادخیلی و شرخیلی هم دا درنه چه رونا کریه دو دای پا دغنم رونا کریه دو چه تا سیلم دا سیوی لور دای پانیمایی کشه آقا اسپاتالم دا سیوی لور دای دکتارم نستا از کولینم دا سیوی لور دی تیچرونم نستا دای چه که ما دو رو دینام پانیمایش پوته دی جوڑاول یا نستا تکادور یا نستا دای چه روڈ نشی جوڑ دی میشه که ما دو ایت سابو دی نشی رتلالای پاچه سوک رتلای نشی تکلیف دای خوری دو
د شاول احتجاجي درناکشه نو د سیمې دوه نور مشرون ویایي چې حکومتي چارواکي دا د دوی غوښتنې پیرا کولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي.
دمو نوم دا ملک شیر عالم نن دا درنه چراونه دو داس بانو نه هم مسرونه علما کرام دا په متفقه باندې دا وته نه کومې نه چې کیما درو چکشوی دي یا دغه چې کیما مطالبات چې پاشه روډ دا پاشه هسپتال دا پاشه تعلیم دا پاشه نتورک دا پاشه سروې دي دا ټول ضرورتینه د میش دي ای دا پر ودا خبره ته میر انتظار کوي قایس صاحب ڈی سی صاحب یا د میر ایم ان ایم پی ای یا وزیر اعلی صاحب یا د میر گورنر چې د دی خان تعلق لري یا دغه په دا باندې څه اکشن نه و خاص یقینا خبره دو چې میرو مجبور شي لا محاله د میرنا داسې چاره وسی چا د حکومت پوره ها د کومیت پوره د مسجدو د پوره شه نه وی
د مونم سجاد دای د تحصیل شوال سره تعلق لرم په ټول وزیرستان شي نتورک شته دای خو د میش په علاقه شي تر وسه پر نتورک بحال نه دای د میش تحصیل بلډینګ جوړ دای هغه تر وسه پر نوټیفیکیشن نه دای جری شوی او په هغه نورسته د میج د ډانګ کورې چې کیمه سروې شوې دي په 2017 ش سروې شوې تر وسه پر هغه په ډی سی دفتر شي شي دي هغه تر وسه پر اپلوډینګ نه دای شوی او هغه پرو شوې نه دي نو د حکومت نه دا درخواست دای چې د میج د کیمه مطالبه د جایز مطالبه دي نو می حقوق په درنه باندې ها احتجاج بند ہوئے
مشال ریڈیو چد شاول احتجاجی درنے وشتن دی سویلی وزیرستان دی قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مکھ تکشیش وے اغوئی پزاوب شے وویل
چمن بارڈر باندې د تایور چې کیم دی کولا وول فلل مشته مشکل دی ان شاء الله تیرا پیرو د مش کوشش وی چې هغه شي چې د نوو غونډه بارډر دا یو پتا کې زه بالکل غوړم چې بارډر د سټي وی نو او زه مخکې د سی ام سره او په دمو مش هغه ول هکې کوشش وکړي کی دوم نمبر باندې موبایل نت ورک کیم دی 3G 4G په دغه باندې مو ټاپ میټینګ شوی دی کلا هوا دایر سره کړی دو شاول ته د پورو زه بالکل ټاور ته ور کاوه هان او لست ټایم وکړي په ټاور هغه ته ملاوي شي ان شاء الله نو د شاول چې کیمو خالتا یا چې سربتان دي شاول یې د خپل مت پاتن نو د میجو کیرا پیرا کوشش وکړه چې د شاول چې سره خالتا یا کیمه سروې شوې دي او ته د میجو لري انټر کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول احتجاجي درنه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی شپږ وشتنه مانلې پیرا کړی نه وی تر هغه وخت پرې وو د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو شاول سویلی وزیرستان
خبر که ده هر جه وی، حالات که هر ډول وی، مشال ډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سر اوسی ل خبری نړۍ سره پاتې شي.
زموږ غلا مشال رادیو خوري اوس زو پېښور ته. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د امنیت پر خراب وضع او د افغان کډوالو پر جبري واپسی یا ستنېدو کې د بشر حقوقو څخه په سرغړونو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د کمیشن غړو پرم په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډه په وینا کې وویل چې د 2023 کال لپاره د کمیشن د راپور تر مخه پر پولیسو او لسی وګړو په بریدونو کې 160 پولیسان او یا پوځیان او تر شپېته زیات عادي وګړي وژل شوي دي. په ډېر نور تفصیل د مشال رادیو خبریال غلام غوث له پېښور راکوي.
د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په 2023 کې په خیبر پښتونخوا کې په پولیسو او لسی وګړو په بریدونو کې 160 پولیس او یا پوځي عسکر او د 60 نه زیات ولسی وګړي وژل شوي او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې 100 مبینه وسلوال هم وژل شوي وو. په دغه اړه د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د 2023 وروستو په 2023 کې هم امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي.
دہشتگردی واقعات کے خو یقیناً نور قانون پر لحاظ باندھے تیزی سے اضافہ شویدا او بدقسمت اسرا دے کے زیادہ تر واقعات چی دی یا پا خیبر پختونخوا کی شوی دی او یا پا بلوچستان کی شوی دی او تاسو پتہ دا چی دا بلوچستان نیمہ برخہ ہم پا پختونو آبادی باندھے مشتمل دا کہ گو رہی نو دا شدت کی اضافہ شویدا دا دہشتگردی واقعات کے.
اکبر خان زیاته کړه چې د کمیشن د 2023 کال په اړه په راپور کې دوی د افغان مهاجرینو په زور خپل هیواد ته د واپس لیږلو په عمل کې هم د بشري حقوقو په سرغړونه د اندېښنو څرګندونه کړې ده او په راپور کې دوی دا خبره څرګنده کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو مسله د افغان کډوالو سره هیڅ تعلق نه لري.
افغان ریفیوجیز چې دلته کې په پاکستان د خارجه پالیسی په تسلسل کې دلته کې راوستل شوی خو بیا یکایک چې په معقول وخت دورانیه ټیم ورکولو د موسم شدت او داغې خیال مونږ ساتلې شو نو موږ دا ګڼو چې دا د انساني حقوقو بدترین خلاف ورزی وا او د دین ماورا چې هغه افغانانو یا د بل ملک اوسیدونکو خو ماشومان پکیو زنانه پکیو زیات عمر خلق پکیو نو دا دغه سره په دې قسمه ټریټمنټ کول دا انتهایی ناروا کار دی.
د بشری حقوقو د کمیشن غړی او د پیښور پوهنتون د سیمایزو چارو د مطالعه د مرکز پخوانی چیرمن ډاکټر سرپرس خان وایي د وسلوالو په اړه د ریاست د ناسمو پالیسیو په وجه حالات مخ په خرابېدو دي او د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو د پالیسۍ وروستو امنیتي حالات د سمیدلو په ځای نور هم خراب شوي دي.
40-45,000 پورې کسان چې دی هغه نه دی راوستي دي. فیض احمد صاحب جنرل سره دی او وی چې دا چې دی ان کو وہاں چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا ان کو تو یہ حالات ہے آگاہ کمزے ساتلی دی آگاہ ساتلی دی پسوات اور رنگار بہار دا علاقوں کے جاری خیلوں کے اور کسان تھے وزیرستان کے.
بلی خواتا دا جون پا یولسما نیٹا پا پیخور کی دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی ہم پا خراب و امنیتی حالاتو دا اندیخنو سرگندوانا کری دا او لا خبریالانو سر پا خبرو کی پا صوبائی حکومت نیوکی کری دی چی دا علی امین گنڈاپور پا مشارعی صوبائی حکومت دا امنیتی حالاتو قابو کولو تا سما پاملرنا ندکڑی.
کبھی جج اغوا ہوتے ہیں, کبھی پولیس پہ حملے ہوتے ہیں,
کله قاضی تختولی کیږي او کله په پولیس بریدونه کیږي. د لکی د سیمټو د کارخانې نه د قلنګ غوښتنی کیږي. د کسټم چارواکي هم شهیدان کړی شو. تر نن پورې د دې صوبایي حکومت په دور کې د اپیکس کمیټې اجلاس نه دی شوی. زه کور کمانډر د صوبې د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته هم خواست کوم چې د صوبې د اپیکس کمیټې اجلاس دی راو بدی ځکه چې صوبه درنه د لاسه وزي. خوبلی خواته 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور بیا د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلی وو چې د امنیت لپاره د صوبې پولیسو ته 10 ارب روپۍ جاری کړي او حکومت یې هڅه کوي چې په امنیتي حالاتو قابو عمومي. خو وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویلی وو چې د امنیتي حالاتو سمولو لپاره پیسې او وسایل پکار دي او وفاقي حکومت صوبې ته د خپلې برخې بقایاجات او وسایل نه ورکوي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د غلام غوس راپور مو اوریدي. په پېښور او خیبر پښتونخوا کې دا وخت د غرمې 12:00 بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام راګرځوم چې شاهین بنری وړاندې کوي.
د تیرا راجګل د کډوالو د ستنېدو دویم پړاو دوام لري او په تیرو دوو ورځو کې خو 6 کورنۍ ستنې شوې دي. بلخوا به کور شوي خلک وایي چې د بدمنې لکبلې کورونو زریز مکو سړکونو او تعلیم او د روغتیا ډانچې ته زیان رسیدلې دی او باید حکومت ورته د بنیادي اسانتیاو ورکول یقیني کړي. په موند کې د سیاسي ډلو لوی جرګې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنه کړې ده. پرون په غرنۍ کې د مومن سیاسي اتحاد د سوري لاندې په لویه جرګه کې د سیمې سیاسي او ولسی مشرانو ګډونو کو غوښتنه وکړه چې باید د دوی په جنگ ځپلې سیمه کې کوم رقم ټیکسونه ونه لګول شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع او د افغان کډوالو په جبري واپسې کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر ندیم اسلم چودري په کورمه کې ولسی مشرانو ته د امنیت ډاډ ورکړ دی. نوموړي پرون په پاړچنار کې د شیعه او سنی مسلکونو سره د تړلو مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دغه سیمې ته ځینې خلک رننوتي دي خو که ولس متحد شي او د امنیتي ادارو ملاتړ وکړي نو د امن خرابولو هر سازش ناکامه کولی شي. د پاکستان خزانه وزیر نن قامی سملې ته وفاقي بجټ وړاندې کړ. پرون د پاکستان وفاقي حکومت په ایکس پانا په ویلامې کې ویلي چې د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د کال 2023 اقتصادي سروې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی او حماس ویلي دي چې منځګړو ته په غزا کې د اوربند لپاره د امریکا په ملاتړ وړاندې ست جواب ورکړي او په تړون کې د بدلونونو غوښتنه کړې ده. دا د دې خبرو
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. او تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي د برلین له کنفرانس د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین کنفرانس چې دوه ورځې دوام کوي په کې شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د 2023 کال په فبروري کې پیل شوی وو او لا هم په شدت سره روان دی. په دې نور حال سفی الله ستانک زیرا کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زیلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیا به مجبور شي چې د رښتینی سولې لپاره لار ومومي. زیلنسکی ویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې رارسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سکال د باندې 2 میلیارد ډالر مرسته ورسره وکړه. همدارز د تازه راپورونو لمخې متحده ایالاتونو د اوکراین د پاوز ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لري کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړی کرښو کې دي د جنگ لا زیات قوت ورکړل شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو پشپا پر منځنیو او پورز پر لندو صفو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غلم شال رادیو خاوري اوس دو د پاکستان د اقتصاد پر لور. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب نن قامیا اسمبلی ته د هغه هیواد وفاقي بجټ وړاندې کوي. نوموړي پرون د 2023 او 2024 اقتصادي سروې راپور وزیر اعظم ته وړاندې کړی دی. د اقتصادي سروې تر مخه پاکستان له سختو شرایطو له امله په تیر بجټ کې ټاکل سوي ډېر اهداف نه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سیاسي بېقراری سره سره د اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د پیسو نړیوال صندوق او د چین په ګډون د ملګرو هیوادونو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي. په دې نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راشد خټک را کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب د خپل ټیم سره په 11 جون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې اقتصادي سروې اعلان کړه. د وویل چې په ملک کې ګرانی د 8% نه 11% ته راکمه شوې ده. لویو صنعتونو وده نه ده کړې خو زراعت یا کرنې بې ساري وده کړې ده. د وویل چې زراعت 6.6% وده کړې ده چې په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو لوړه ده. د سروې تر مخه پاکستان په تیر بجټ کې ټاکلي ډېر اهداف نه دي ترلاسه کړي، خو د خزانه وزیر وویل چې د مالیې پر غونډولو کې خواله راغلی دی او ټول عایدات 1% زیات شوي دي او دغه شان د سروو په شمېر کې هم زیاتی شوی دی. د وویل چې عالمی بینک او د پیسو نړیوال صندوق چې کومې اندازې لګولې وي د پاکستان اقتصادي وده تر هغې زیاته ده او د ملک د هر وګړي په ګټه کې 11% زیاتی شوی دی. دغه شان سرمایهکاري هم 13% زیاته شوې ده. د خزانه وزیر وویل چې دوی ته د تیر حکومت کار هم ور په غاړه دی. دلته هیڅوک هم مقدس نه دي. هر کس په د ملک په اقتصاد کې ونډه اخلي. په دې ملک کې په خیراتونو پوهنتونونه چلیدی شي، ښوونځي چلیدی شي، هسپتالونه چلیدی شي، خو ملک په خیراتونو نه چلیږي، ملک په ټیکس چلیږي او دا بنیادی اصول دی. محمد اورنګزیب د توان کوونکو سرکاري درو د نچکرۍ خبره هم وکړه او د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخیستل د پاکستان مجبوري وبلله. د اقتصادي سروې او د دې په بنیاد د راتلونکي بجټ په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان اقتصادي او پارلیماني رپورټر طارق عزیز مشال رډیو ته وویل.
دا خبره به هم په نظر کې ساتو چې تجارتي خساره حکومت وایي چې دا کمه شوې ده. نو تجارتي خساره خو کمه شوې ده، خو د هغې سره سره که مونږ ګورو نو زمونږ درآمدات چې دي هغه ډېر کم شوې دي او د پاکستان معیشت دا بنیادي دی ته موږ کنزی عمر معیشت دی ته مونږ وایو. یعنی په درآمداتو زمونږ ډېر انحصار دی. نو که چې درآمدات ستا کمې نو ظاهره خبره ده چې اقتصادي ترقی هم هغسې نشي کېدی.
په اسلام آباد کې د ډان روسپانې د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان وایي چې حکومت ټوله توجه د ټیکسونو زیاتولو ته ورکوي، خو صرف د ټیکسونو پر غونډولو هم ملک نه چلیږي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل.
دیو صرف او صرف هغه آی ایم ایف سره چونکې خبرې روانې دي نو دوی هغو ته ټول هغه سیزونه وایي کوم چې هغو ډیمانډ کوي. چې ته خو لکه په حقیقت کې چې تو ګورې نو هغه داسې نه ښکاري چې داسې بوي، ځکه چې زمونږ خلکو چې کوم ګورو نو قیمتونه دونه سیوا چې خلکو خپل کنزمپشن کم کړی دی چې په کم باندې ټیکسونه حکومت جمع کوي. نو هغه سیزونه که اوورال مونږ ګورو نو هغې هغه کنزمپشن د هغې هغه استعمال کم شوی دی، ځکه چې د خلکو هغه اخیستلو هغه طاقت چې کوم دی هغه کم شوی. نو ماته نه ښکاري چې دوی نن کوم تصویر پیش کړی دی یا دوی چې نن کم خبرې کړې دي یا کومه ټارګټي خو دي دا غو دیو اچیو کی.
د خزانه وزیر بنن یعنی په 12 جون په کمی سملای کې د روان مالی کال لپاره بجټ وړاندې کوي چې په ټول ملک د ترقیاتی کارونو لپاره به پکې 3,292 ارب کلداري بیلولې شي. دا به په تیر بجټ کې د ترقیاتی کارونو لپاره مختص شوو پیسو نه 1,000 ارب زیات وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان په اړه د راپور پر لور چې هلته د شذو موضوع پکې مطرح شوی دی. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور شوی دی. په هغه راپور کې چې پکې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نقص له امله کلک نیوکې سوي، د جون پر 13مه د بشري حقونو شورا شپږ 15مه ناسته وړاندې کیږي. دا راپور له تعلیمه د ښځو محرومیت، له کاره د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلي او قضایي سکتور ته د ښځو لاسرسی او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادوي. په دې نور حال صفي الله ستانکزی راکوي.
د ریچارډ بینټ نوی راپور پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ دا یوشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه یې لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بینټ په خبره طالبانو بهرنۍ نا دولتي موسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول، او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړې، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي، او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بینټ خبرداری ورکړی چې که نړیواله ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغوی دا کړنې خورا بدې نسلي اغیزې پرېږدي چې ټول نړۍ به ترې زیانمنه شي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی دی. هغې ویلي، افغان ښځې او نجونې حس کوي چې نړۍ هېرې کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بینټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لري بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقص تورن پیژندل شوی وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم چې د روسیې د کازان په قربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړ زده کړو په برخه کې لخپل دریز نه دی پشا شوی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري او سم د شذو پاړې یو بل راپور ته ځو چې په کوټه کې دی. د پابلستان کې د ښځو د حقونو او تحفظ ادارو ویلي چې په صوبا کې د کورنۍ تشدد او د کار په ځایونو کې له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. خوش خبره دا ده چې د دې پر ضد میرمنو ژغ پورته کول پیل کړی دی. دوی دا خبره پرون په کوټه کې د ښځو د ستونزو په اړه بلل شوې یوې غونډې یا پرانیستي کچاري کې کړی ده. دا لومړی ځل دی چې په کوټه کې د ښځو د ستونزو په اړه دا ډول غونډه رابل شوې وه، چې پکې پر پولیس سربېره انتظامي چارواکو هم ګډون وکړ. په دې نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب تری راکوي.
په دې غونډه یا کلی کچاري کې ډېری کورنۍ او یا هم هغه مېرمنو چې په دفترو کې کار کوي خپلې ستونزې وړاندې کړې. په دې ترڅ کې نور حال د کوټ ښار د پولیسو مشرې مېرمن پري ګلترین سپداش ټوک کې راته بیان کړی.
د نن کلی کچاري چې کوم مقصد دی، هغه دا دی چې خپل ښځو ته ودی پلیټ فارم ورکو تا کې خپل مسائل بیان کړي. زه دا غواړم چې دا یو کلچر جوړ شي، د ښځو مسلې پر غټ پیمانه باندې وغوړل شي. په دې کې مختلف ډپارټمنټس خلق راغوشت، خلق چې دی لکه سیول ایڈمنسٹریشن سره، د جډیشری سره، د مختلف ارګنایزیشن سره. ولی د شیزو ایشوز خالی د پولیس سره تعلق نه لري، دغه تعلق د سیول ایڈمنسٹریشن سره می.
په دې غونډه یا کلی کچری کې زیاتره هغه مېرمنو خپل درخواستونه وړاندې کړل پر چا چې کورنۍ تشدد سوی یا هم په دفترو کې د دوی سره ناوړه رویه ایښودل سوی ده. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وکیلې مېرمن زرغونه ایڈوکیٹ رات اویل چپ کل کی چہرے کی زیادہ تر درخواست کون کی میرمن و گلا در لودا چدودی پ مقدمو کی تورن کسان نہ نیول کی جی خود میرمن زرغنا پ خبر چ دغه ډول کچہرے نه نه وازی ډیر گټوری وی بلکی پراتون کی پکار دی چ دغه ډول غونډی د صبح پ نور زلو کی هم جوړی سی بل پلو ته په صبح کې د شذو د کوکو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې لخوا د کوټ د پولیسو د مشر میرمن و د ګام ته هر کله ویل سوی دی. په کوټ کې د شذو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان د څنګه مشر علاءالدین خلجی زیاده کړه چې د کورنۍ تشدد او بیا په خاصه توګه د کار په ځایو یا دفترو کې د میرمنو سره د ناوړه چلند د زیاترو پیښو په ضد اوس د اغیزمنو میرمنو لخوا ږغ پورته کیدل پیل سوی دی.
مطلب وختین کیسز ولی لیکن رپورٹ کیدل نه اوس رپورٹ کیدا شروع سواله دا یو خوشاین خبره ده چې زنانی خپل د حق لپاره وطن شروع سولو او دا ور معلوم سولو چې په کوم اداره په کوم چینل باندې د دې دا مسله حل دی سي چې ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی د ډومیسټک وایلنس رولز او بزنس هم اپروف سوی دی. ډپارټمنټ اوس دا غواړي چې د دې کې څه امندمنټ وسی امینمنٹ پہ دیکھی جو پروٹیکشن آفیسران بخوا پر تحصیل لیول اپوائنٹ ہے اگر تر اس پورے ندی اپوائنٹ سے بھی فی الحال ڈومیسٹک وائلنس شکم قانون دہی پہ دے باندی عمل درآمد نہ شروع سا ہوئی
د میرمنو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن د رپورت لمخي په صبح کې د دیر څخه بیا تر 40% پورې شدي اوسم د کورنۍ تشدد ښکار دي او د دې یو لوی علت په ټولنه کې د تعلیم کمښت غربت او بیروزګاری ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د روغتیا نړیوال ادارې یا ورلد هیلت اورګنایزیشن د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې د تور ژړی یا هپټایټس سی تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې رپورت شوې دي. شاوخوا 8.8 میلیونه ناروغان یعنی 8 لکه ناروغان لري. رپورت دا هم وایي چې د دې ناروغۍ 40% نوې پیښې د غیر محفوظ انجکشنو له وجې کیږي. ډاکټران وایي که پر وخت علاج او تشخیص ونه سي نو د مرګ سبب ګرځي. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال شمیر احمد جان راکوي.
دا صحت نړیوال ادارې د یاد رپورت پاړه طبي ماهرین وایي چې پاکستان کې د جړی تشخیص یا معلومېدل یا خو ناڅاپي کېږي او یا هغه وخت چې کله ناروغي ډېره ژوره شي او زیان وکړي او نخې په مریض کې راڅرګندې شي ځکه د ولس لخوا هم او ځینې طبي سهولتونو کې هم دا احتیاط نه کېږي او د جراثیمو ډک اوزار کارول او ځان په وخت ډاکټر ته نه ښودل د هپټایټس بی او سی یا تور جړی غټ سبب ګرځي او همدا وجه ده چې دلته کیسونه ډېر زیات دي. تاچ د دې نور کم کم اسباب دي چې دا خوریږي. نو بونیر ډګر اسپتال کې میډیکل سپیشلیست ډاکټر امیر تاج خان وایي د نیانو په دکان صفا بیډونه نه کارول، د یو سرنج بیا بیا استعمالول، وینا یو بل د ټیسټ بغیر ورکول او د ناجوړ مور نه خپل بچی ته هم لګي او اتایي ډاکټرانو په شمول داسې نور ډېر اسباب دي.
او بالکل په هپاتایټس کیسز چې کوم دي نو هغه پاکستان کې ډېر زیات دي. د هغه بنیادی وجه چې کوم ده نو هغه یو خو زمونږ تاسو ګوره ان لیسنس خلک ډېر زیات پرې بنیادی وجہ دی روکتام کو دا دے ہر سڑے اسکرین شی مطلب اینٹی وائرل تھراپی دری میں اشتی چی اگر چو ورش
نمول جاتے بھی کچرے پا وقت رنز معلوم نشی او صحیح ڈاکٹر لا رنزور ور نشی نو دا جراسیم دا انسان جگر اغیز منوی او پا مزا مزے ختم وی چکم دا مرک سبب ہم گرزی. دا چی پا حکومتی کا چا دا دی رز مخنوی او درمالی لپارا کم گامون پورتکی گی نو خیبر پختنخوا دا صحت محکمی ڈائریکٹر ڈاکٹر شوکت علی مشال لیڈو توائی
منگا تو
هیپاتایټس ناروغان لري چې پکې چین، انډونیشیا، روس، امریکا، هندوستان او پاکستان شامل دي. دا یاد رپورٹ لمخې پاکستان کې 40% د جړې نوي کیسونه د جراثیمو یا خراب استعمال شوی سرنجونو او انجکشنو لوج کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
زموږ غل مشال رادیو خاوري. اوس زو خوست د خوست یو شمیر ځوانانو له ځایي طالب چارواکو سره په ناسته کې له هغوی وغوښتل چې ځوانانو ته په خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړي او د ځینو کورنۍ لخوا د نجونو او ښځو د جبري ودونو مخه ونیسي. ځوانانو د خلکو رواني او فزیکي امنیت هم اړینو بالا ویل. د سړي تښتونو همدارنګه د نشي توکو د کاروبار په برخه کې د شته هڅې نورې هم ګړندۍ کړل سي. بل ورته ځایي طالب چارواکو ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې د ناستو دا سلسله به روانه ساتي او قرار قرار به د امکان ناتو په چوکاټ کې د هغوی د غشتنو ته رسیدنه کیږي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د پخپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابرې شي. دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد، د نشه یي توکو استعمال او کارونه، سړي تښتونی، د قومونو او کورنیو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ، همداشان ځینې نورې ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکي او رواني امنیت ته زیان رسوي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي او مدني فعال رحمان الله گهیز مشال راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړې چې دوی چارواکو سره شریک کړي.
خوستی ځوانان په غوڅ اکثریت امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهنې په برخه کې خپلې مبارزې ته لا دوام ورکړي. په خوست کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په خاص ډول د جبري نکاح او په بدو کې د ښځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندۍ هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي.
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکارۍ له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلۍ دي چې ځوانان ورڅخه کړیږي. د خوست د ترزیو او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکار دي. هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا بیکاري ده. نو هغه ستونزې وي چې موږ شریک کړل یو کوم کې ځوانان بعضې نورو برخو کې ستونزې لري، مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې.
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونی ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي. خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کړي ترسو د دوی سره مستقیما کینی. مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او دغه ستونزو ته رسیدګي وشي.
بلور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوریدي. د دوی په وینا په راتلونکي کې به نه یوازې د دا ډول ناستو بهیر روان وساتي، بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي. خوست امنیت قمندان عبدالرشید عمری وویل
موږ غواړو چې موږ د په میاشت کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ چې کوم مشکلات وي، کومې خبرې وي، هغه واورې شي. پوراتوګه ان شاء الله مطمئن شو الله حالات مې امید ده چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي، کوم ستونزې چې دی هغه ټول حل شي.
دی یادونه ورده خوست د افغانستان له حقوق ولایتونو دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موثر له بیلابیلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري. نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پښتونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان د دې وجه موسمي بدلونونه او بل د ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګوري یو سړی کوشش پیل کړی چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو تاوان کم او د سوات ښکلا لا نور زیات کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په ځایي جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2010 کال راهیسې له 10,000 څخه ډیر بوټي لګولي دي. له هغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دې کار ته څنګه مخه کړه. نوموړی په ځواب کې وایي
کلایمیټ چینج باندې موږ کار کوو،
موسمي
تبدیلیانې چې کمی راغلی دي او را روانې دي. نو خاص کر د 2010 نه په دې خوا باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغې موږ له یو سبق راکوو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفت هم وي، خو په دې کې د انسانانو هم خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتي طور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې موږ د قدرت په نظام کې س ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلې دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک موږ لا ونی بوټی را کړی او دلته زمنګ ځنګلې وي او داغه به درې کټای شي. داغه د لاسه د کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولې، کم کم زه لګولې دي
اندازتن ما چې کوم خپل حساب کتاب کړی دی او زړه لیکم زما سره د نن ورځې پورې د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګولې دي. پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تاسو یې نه دغه مخامخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوې غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونو کې زديته نه ګورم. ما خپل زی پر دې زی د هر څه زی خو چې عوامي زی چې التا خلق د دې سوري تم کې ناستل شي او سګي د سوري نه منکې نه
دا خبرې کو لګ وړاندې زو او دونکو تاسو سره لک دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته. دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي، بل طرف ته چې واکینګ ټریک ته، یعنی د لو د پاره یو لار جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اس ایډ په مرسته باندې جوړه شوې ده. تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې سړک ته او د سړک لاخوا بیا آبادی نه دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلي وو. د آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسېدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړه شوه نو یو خدای آبادی نه وبچې دینو بچوي. خو دلته یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای ده او دلته اوس ګورما چې بوټي لګي دي دي سبوټي دي دي چې هغه 15 پک فوټه 34 او سچې دنه واستازه لګي دي دي او مولوی فضل وهاب چې هر مازیګر راځي دی بوټو ته او بوره چي سره د خپل مرګرو دسي دا کنه
بالکل. او د دې سره سره بزدا ويم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړ دا یو ونی چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپے ورکړ. بیا دې له مزدور نیول، بیا دې له خاور راوړل، دا بالکل موږ په خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسا مدد او مرسته کړله.
سونه بوټي چې لګیدلې سونه کامیاب دي.
نو شکر الحمدلله موږ دا نه برداشت کوو چې زمونږه لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته پکې یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته.
او دونکو دا وداوم ما چې د محکمه ځنګلات تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې شل بوټي کامیابیږي، اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا او دا خرابيږي. د موسم د وجنه بيزي غړي وخوري، انسانان خراب کی یا هغه ته په وخه وبو ملاونه شي داسې ده کنه. او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پورې ښکاری ټول بوټیش ندی او ټول خاصه احساس وړو په خولې زکه او رومه چې دا کسانی ووري. نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی، غدای خصمانه به ضروری ده.
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی، خو چې به سړی خصمانه نه کوي، حفاظت نه کوي، نو یقینا داسې بوټي نشي پاتې کېده. دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکاو ځکه موسم ګرم شه دی او زمونږ محکمې چې دی اول خو بوټي نه لګي کولاګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سروې ما کاغو 5000 ولګې په 5000 کې داغو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولیو په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه نو زم دوباغو پر ریکارډ باندې ونخی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي پر ریکارډ باندې خول شو
راتلون کې وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون راشي
زبر دا وای مجي مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو دا د سیدا لکه په وړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتی تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه در انځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په کټه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي کې سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاږي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا په کټه نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه